بیا وفرمایل شو ثم یمیتکم، هغه به تاسو له موت درکړي، یعنی مرګ به درکړي، هغه به درله هغو درله ژوند درکړی دی، او چې کله هغه وغواړي نو مرګ به درله درکړي. نو اوله بنده هیڅ نه وو، یعنی مړ وو، بیا ورته ژوند میلاو شو، او د هغې نه پس بیا مرګ دی، او بیا به مو هغه ژوندي کړي. اوله مرګ چې وو، یعنی مونږ اوله په عالمي ارواح کې وو، یعنی په یو سټوریج کې زمونږ روحونه وو، لکه یو ډی فریزر واخلئ د مثال په طور، داسې یو مثال دی. نو بیا د هغه مور په خېټه کې چې کله یعنی 120 ورځې، یعنی 120 ورځې وشوې، نو روح پکې راشي، نو دا شو ژوند. ثم یمیتکم، بیا هغو له مرګ ورکړي. او د دې نه مراد دی په دنیا کې چې بنده له کوم مرګ راشي، ثم یحییکم، بیا به هغه تاسو له ژوند درکوي. د قیامت په ورځ به الله تعالی انسان ژوندی کړي او ودرېږي به. ثم الیه ترجعون، دا ترجعون مجهول دی، د دې مطلب دی چې تاسو به واپس شئ. کچری دا ترجعون وې، نو دې مطلب به وو چې ته به واپس شې، لیکن دلته لفظ راغلی دی چې ترجعون، په جیم باندې زبر دی، او د دې مطلب دی چې تاسو به واپس شئ، یعنی د انسان به پکې خپل هیڅ هم نشي کولی، انسان به ډېر مجبوره وي. نو دې مطلب وي ستاسو رب به تاسو واپس کړي، او دا هر څه ستاسو د رب په لاس کې دي. اوله هم راغلی وو چې هغو تاسو له ژوند درکړو، هغه به درله مرګ درکړي، او اوس راغی چې هغو طرف ته به تاسو واپس شئ. نو دې نه پته لګي چې انسان ډېر بې وسه دی، هغه پکې هیڅ هم نشي کولی، او نس ویلی شي نه پکې د هغو نه اجازت غوښتې کېږي. د مرګ فرشته راشي او د چا نه اجازت نه غواړي. په دې هر څوک د چا اذن دی؟ صرف او صرف د الله تعالی. چې کله هغه غوښتل ژوند درکړو، یعنی چې کله هغه غواړي نو بنده له ژوند ورکړي، چې کله هغه غواړي نو مرګ ورکړي، او چې بیا د هغه حکم شي نو هغه بیا دوباره انسان ژوندی کړي د قیامت په ورځ، او هغو طرف ته به ټول واپس شي. او په ژوند کې او په مرګ کې ټول اختیار دا غو دی. نو دا لکشن وخت چې موږ را کړی شوی دی، نو بیا ولی دومره ګرانی دی زموږ لپاره؟ ټول اختیار دا غو دی، ټول هر څه دا غو په حکم سره کیږي. نو بیا په دې لږ ژوند کې موږ خپلې په مرضۍ باندې ولی روان یو؟ دا غو خبره ولی نه منو؟ او بیا موږ په دې کې خپل مرضی کوو؟ او دلته مونږ ته څه ویلی شو؟ مونږ ته یې خپل حقیقت وښیو چې انسانانو، ته خو ډېر بې وسه یې، تاسو خو ډېر بې وسه یې، خپل ځان در ته دومره لوی او اوچت ښکاري. او ځکه چې خلک وایي چې زه ولې داسې وکړم، زه ولې واورم، زه ولې ومنم، نو ته یې څه شی؟ ته خو به په هر څو کې د هغه ذات محتاج تاج یې. تاسو خپل ځان نشو پیدا کولی. او بعضی وخت په انسان داسې وخت راشي چې بنده خپلې پوندې په بستره باندې مګي، خو انسان له مرګ نه راځي. بنده ډېر په تکلیف کې وي، بیا خلک دعاګانې کوي چې یا الله په دې بنده ته خپل رحم وکړي، خو مرګ نه راځي. ځینې خلک د بیلډینګ نه ټوپ وهي خو مرګ نه راځي. چې کله د هغو حکم وشي نو هغه وخت به راځي، او چې بیا هغه وغواړي نو دوباره به بنده ژوندی کړی شي. او انسان چې به په برزخ کې وي، یعنی په قبر کې، نو هغه په خپل وس سره نشي پاسېدی. او چې کله د الله تعالی اذن وشي، یعنی د الله تعالی حکم وشي، نو هغه به راپاسي. نو انسان ډېر بې وسه دی. الله تعالی تاسو له ډېر لږ اختیار درکړی دی، نو په هغې کې خپله لویي پرېږدئ، خپل تکبر پرېږدئ، او خپل ځان د الله په مرضۍ باندې روان کړئ. چې هغو درله څنګه حکم درکوي نو هم هغسې کوئ. چې زه بې اختیاره یم، زه بې وسه یم، ای الله زه به هغه کوم څه چې ستا حکم دی، او چې په څه باندې ته خوشحالېږې. نو په دې یو آیت کې څومره هر څه دي. په دې آیت کې چې کومه خبره شوې ده، نو دا د انسان ټوله قصه ده. اوله روح و، بیا ورته ژوند میلاو شو، بیا مړ شو، او په آخر کې به بیا الله تعالی ته واپس شي. نو په یو آیت کې د انسان ټوله قصه بیان شوه. سبحان الله، ټولې مرحلې راغلې، ژوند، برزخ، قیامت، او د هغې نه مخکې عالمي ارواح. مونږ ته دا هر څه څومره اوږد ښکاري، او دا څومره مختصر قصه ده. نو په دې لږ شان ژوند کې بیا د الله نه منو. او تاسو ته پته ده چې په دې کې د ټولو نه کم وخت زموږ د ژوند دی، ځکه چې د آدم علیه السلام نه مخکې د ټولو بني آدمانو روحونه پیدا شوي وو. د دې مطلب دی چې په زرګونو کلونه موږ د روح په شکل کې وو، بیا هغو موږ له د دنیا ژوند راکړو. د دې دنیا دا ژوند چې دی دا او دا ژوند که د چا ډېر زیات هم شي نو زیات نه زیات 100 کاله دي شي، ثم یمیتکم بیا به مرګ درکړي تاسو له، نو دا دی د قبر ژوند، کوم ته چې د برزخ ژوند هم ویلی شي. او په برزخ کې به انسان تر قیامت پورې پروت وي. اوس پته نه لګي چې قیامت به کله راځي، 1000 کاله پس راځي، 2000، 3000، 5000، 10000. او بیا چې کله انسان دوباره پیدا شي د قیامت ورځ به وي، او هغه ورځ به 50000 کاله وي. نو دا ټولې مرحلې ډېرې اوږدې دي، نو د ټولو نه لږ چې دی نو هغه زموږ ژوند دی. او په دې کې موږ خپل ځان نشو ټیک کولی، نشو کنټرول کولی. نو علما وایي چې په دې کې اشاره ده چې دا ژوند موږ ته څنګه تیرول دي، چې موږ په دې کې د الله تعالی په مرضۍ باندې چلیږو. او دا ژوند د نورو مرحلو په نسبت د ټولو نه لږ دی. د قیامت په ورځ باندې پولیسفیرات دی، میزان دی، او د هغې نه مخکې انتظار دی. ټولې مرحلې ډېرې اوږدې دي، لیکن دا ژوند ډېر لنډ دی. او په هره مرحله باندې اختیار او کنټرول د الله دی. صرف په دې ژوند کې موږ ته لږ شان اختیار میلاو شوی دی، او د هغې په وجه موږ دومره نافرمانۍ کوو. دلته چې راغلی دی چې ثم الیه ترجعون، د دې مطلب دی چې بیا به هغو طرف ته تاسو واپس شئ. مطلب دا دی چې بیا به تاسو جاب طرف ته نه واپس کیږئ، کورونو طرف ته به نه واپس کیږئ، صرف الله تعالی طرف ته به واپس شئ، کو تاسو غواړئ او کو نه غواړئ. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، دلته د الذي سره هم خبره کېدی شوه، لیکن چې الذي راغی نو د دې مطلب دی چې هغه پیدا کړی تاسو د پاره، یعنی سوچی په ځمکه کې دي، او صرف پیدا کړی نه یې بلکې ستاسو د پاره یې پیدا کړی دي. الله تعالی ستاسو د پاره ټول ځمکه ښایسته کړه، اسمان یې ښکلی کړو، او وی فرمایل چې دا ټول ستاسو د پاره ما پیدا کړی دي. ایون د اسمان د ستورو په باره کې وفرمایل چې دا ستاسو د پاره زینت دی، نو دا یې ستاسو د سترګو د لذت لپاره پیدا کړی دي. او چې کله تاسو بهر ته وځئ نو غور او فکر وکړئ چې کوم سیزونه دي په ځمکه باندې، او دا لکوم لفظ چې دی که نه، نو دا تاسو سرکل کړئ، د دې نه دایره چاپېره کړئ، او سوچ وکړئ چې ستاسو دپاره الله تعالی دا هر څه پیدا کړل. او سوچ کوئ چې انسان له دنیا ته راغلی هم نه و، نو د هغه وخت نه الله تعالی دا ټول اهتمام د انسان دپاره کړی و. او په تېر سبق کې موږ ویلي وو چې صرف د انسان د ضرورتونو خیال نه دی ساتلی شوی، نو صرف خو اسې هم یعنی دا ضرورت خو صرف هسې هم پوره کېدی شو، یعنی لکه موږ پانی هم اغوستی شوې، نو د هغې سره هم ضرورت پوره کېدی شو. د جامو سو ضرورت و، او هغه هم رنګارنګ جامې او رنګارنګ ډیزاینونه او قسم قسم کپړه. او بیا په خوراکونو او میوو خبره هم راغلی وه. موږ خو هسې هم ډوډۍ خوړی شوه، لیکن الله تعالی په قسمه قسم میوې پیدا کړې زموږ لپاره. او د دې نه پته لګي چې الله ستاسو ډېر ناز اوچت کړی دی، ډېر هر څه ستاسو دپاره پیدا کړی دي. د الله تعالی به د انسان سره څومره محبت وي چې لکم، او بیا د جمیع لفظ راغلی دی. صرف داسې خبره هم راتلی شوه چې هر څه په ځمکه دي، لیکن دلته د جمیع لفظ راغلی چې یعنی ټول هر څه، ټول جمیع ډېر ښکلی لفظ دی. دا ټول هر څه د چا دپاره دي؟ ستاسو دپاره. د لکم دا یو لام چې دی نو دې ته لامی ابا هوایی، د دې مطلب دی چې ستاسو د استعمال لپاره، یعنی تاسو ته لا اجازت درکړی شوی دی د دې د استعمالولو. او بل دی لامی تعلیل، یعنی صرف ستاسو دپاره، چې کله څوک وایي چې ستا دپاره ما دا کار کړی دی، نو ستاسو دپاره څومره غټه د عزت خبره وي چې ښه دی دا دو ماله کړی دی دا هر څه، یعنی صرف ستا دپاره زه دومره د لرې نه راغلی یم، صرف دا دپاره ما دا جوړ کړو. نو تاسو څومره احسان مند شئ چې دو زما دپاره دومره اهتمام کړی دی. او الله تعالی فرمایي چې ټوله ځمکه مې ستاسو دپاره وغوړوله. تاسو خو لږ وګورئ، یعنی تاسو استعمال کړئ، نو په ځمکه باندې هر څه حلال دي سوای د هغې نه چې هغو حرام کړي دي. او په دې دنیا کی ہر شے یا خو ڈائریکٹلی او یا انڈائریکٹلی زمون د پار کار کوي انسان د انسان په خدمت کې لګې دل دي مونږ ته خو صرف د خپل کم عقل په وجه لیمیټډ یعنی ډیر کم سیزونه په نظر راځي چې د کوم سیز زما چې د کوم سیز نه زما کاروبار یا زما جسم یا زما صحت له فائده ورکوي کو زما حسن پی زیات په زما په حسن کې زیاتې راولي یا زما نظر ته ښکاره شي نو هغه زمونږ ته د کار سیزونه ښکاري او کوم سیزونه چې مونږ ته ښه نه ښکاري لکه ماران چې د دوی څه ضرورت دی دوی په دنیا کې ولې دي کوچرې دا نه وې نو تاسو څه پوهیږئ چې د جهنم ماران به څنګه وي کو لړمانان نه وې کو ګرمي نه وې نو بیا به تاسو نه شوی پوهېدی او کو ښکلا نه وې نو تاسو ته به د جنت ښکلا څنګه ښکارېده او د دې سیزونو د زهر نه دوایانې جوړېږي او د هغوی څه مقصد دی مونږ ته خو د هغې هم پته نه وي نو دلته الله تعالی وفرمایل چې په ځمکه او آسمان کې چې څومره هر څه دي نو دا ټول ستاسو په خدمت کې لګېدلی دي سوچ کوئ چې څوک تاسو له ډوډۍ جوړه کړي او رای وړي نو تاسو څومره خوشحاله شئ چې زما دپاره یې دومره هر څه وکړل او الله تعالی فرمایي چې هر څه ما ستاسو دپاره جوړ کړو جمیعه نو د هغو په وړاندې سر ټیټوئ دا هر څه ستاسو د پاره جوړ شوی دی اوس مونږ له سوچ پکار دی چې زه دنیا ته لا نه هم راغلی نو زما د پاره څومره هر څه تیار شوی وو یعنی دا ونې دا بوټي ګلونه میوې سبزیانې دا مرغۍ زناور الله تعالی اکسیجن دا ټول انتظام د مخکې نه کړی وو ګریویټي یعنی په ځمکه باندې چې دا کششي ثقل دی دا ځمکه چې یعنی په دې ځمکه باندې چې دا سیزونه خپل ځان طرف ته راکاږي اوبه پې د مخکې نه پرتې وې چې زه کله دنیا ته راشم نو هر شی زما د پاره تیار وي د دې ځمکې د بیلنس کولو یعنی د مخکې نه پې الله تعالی غرونه ایښودي دي په سمندرونو کې چې کوم میان دي او دا اوبه روانې دي مونږ ته خو د ځینو سیزونو پته هم نشته لیکن الله تعالی وفرمایل چې جمیعه یعنی دا ټول هر څو ای انسانه تا بیا هم دا ستا د پاره دي خو لیکن تا بیا هم خپل ربونه پیژندو ته څومره ناشکره یې په جمیعه کې د دنیا هر شی راغی کو هغه سرو زر دي کو سپین زر دي کو تیل دي کو اوبه دي کو هوا ده دا ټول پکې راځي او بیا هم تا ته څه ښکاري نه او ډېر لږ احکامات یې درکړي دي چې دا کوه او دا مه کوه نو هغه هم تاسو نشئ پوره کولی نو واقعي دا انسان څومره ناشکر دی شکر دی لکه په دنیا کې تاسو ټول له چا سره ډېر هر څه وکړئ هغو د هغو مدد مو وکړو چابي مو وله ورکړه د ګاډي تاسو د هغوی واړو په سکول کې داخل کړو هغو له مو سیټیزنشپ د پاره اپلای وکړه یعنی هغه غریب د کوم ځای نه راغلی و او د هغې نه پس هغه تاسو ته سترګې را وباسي او یا ستاسو خلاف څه خبره وکړي نو تاسو به هغو ته څه وایئ چې او دا خو لا واړو واړو سیزونه سوچ او دا خو لا واړو واړو سیزونه دي چې تاسو د هغو دپاره کړي دي او سوچ کوئ تاسو له الله تعالی ژوند درکړی دی او هر څه یې دله درکړی دي په ځمکه او نور مخلوق دا الله تعالی نور قسمه سیزونه خوري یعنی الله تعالی غیر ناقص سیزونه ورکړي دي او زمونږ لپاره څومره بهترین سیزونه دي یعنی دا سبزی دا میوې دا غوښه دا میان ګبین پی څومره چې سیزونه دي هر قسم ورایټي زمونږ لپاره موجود ده او الله تعالی بل هیڅ چاته نه دی ویلي چې دا دنیا ما د شیر یا د هاتي لپاره جوړه کړې ده بلکې لکم ستاسو دپاره نو بیا د دې نه پس د سر اوچتولو ضرورت شته چې دومره انسان په هر څو پوه شي نو د هغو د هدایت دپاره پوره دي ثم استوى الى السماء بیا هغه اسمان طرف ته متوجه شو کچری د استوا نه پس علا راغلی دی که نه نو د هغې مطلب به و چې هغو اوچت کړو یعنی دلته د استوا نه پس ایلا راغلی نو د دې مطلب دی چې دا هر څو د هغو د راتلو نه یعنی د هغو د پاره تیار شوي دي د هغو د راتلو نه مخکې یو ماشوم راځي دنیا ته نو د هغو مور او پلار څومره تیاری کوي هغو له کمره تیاره کړي کریب پکې کیږي رایټ جامې مامې ولوالي دیوالونه ورته ښکلي کړي نو دغه شان الله تعالی د انسان د راتلو نه مخکې ټول کائنات ښکلي کړل، تیار یې کړل. فسواهن سبع سماوات، او بیا یې اووه اسمانونه هموار کړل. ګورئ څنګه یې د اسمان چت جوړ کړو، او په هغې کې ستوري ټک وهل، او دا لاولنی اسمان دی. او په سورة الملک کې راځي، الله تعالی فرمایي چې موږ آسماني دنیا له زینت ورکړو، او دومره د ستورو په باره کې موږ وایو چې ملیون لایټ ایئرز دومره لري دي. او انسان غریب خو لا اوس د ستورو د فاصلې متعلق معلومات حاصل کړل، تلل خو لا د لرې خبره ده. د انسان خو دومره ژوند هم نشته چې هغه دومره لایټ ایئرز له لاړ شي. نو دا ستوري د آسماني دنیا ښکلا ده. شپږ نور آسمانونه دي، دا خو لاولنی آسمان دی. او بیا الله تعالی به څنګه هغه نور آسمانونه جوړ کړي وي؟ نو وهو بكل شيء عليم، هغه د هر سیز علم لري. موږ وایو چې دا څنګه وشو، هغه څنګه وشو، هغه په هر څه پوهیږي. سبحان الله، د دې جواب د هغو دپاره هیڅ ګران نه دی، ځکه چې هغه کولی شي دا هر څه. نو اوس قصه شروع شوه، د هغه وخت چې لا انسان تر اوسه پورې پیدا شوی هم نه و، د انسان هیڅ وجود نه و، زه او ته لا تر اوسه پورې هیڅ هم نه و، لا آدم علیه السلام هم نه و پیدا شوی. د هغه وخت خبره الله تعالی موږ ته کوي. او ما تاسو ته ویلي وو چې از د زړې خبرې دپاره راځي چې کله داسې شوي وو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، چې کله الله اوی ستاسو رب، دا ډېره پخوانۍ یعنی انشنت خبره ده، چې کله ستاسو رب اوی لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتو ته، اني جاعل في الارض خليفه، چې زه په ځمکه باندې خلیفه جوړولو والی یم. الله تعالی فرشتو ته یو خبره وکړه چې ای زما فرشتو، زه په ځمکه باندې خپل یو خلیفه جوړول غواړم. د خلیفه څه معنی ده؟ چې څوک وروسته راشي، جانشین یا سکسسر، سبسټیټیوټ ته هم وایي. نایب لفظ هم د دې دپاره استعمالیږي. دلته انسان د چا خلیفه دی؟ بعضی مفسرین وایي چې په دنیا کې د مخکې نه جنات وو، او چونکې انسان د جناتو نه پس راغی، نو ځکه انسان ته خلیفه وویلی شو. او بعضی مفسرین وایي چې نه، چې کله یو مشر کس چاله سو ذمهداري ورکوي، او هغو ته وایي چې زما دا کار وکړه، نو چاله چې هغه کار ورکوي نو هغو ته خلیفه وایي، یعنی نائب ورته هم ویلی شو، یعنی یو صدری او یو داغو نائب صدر وي. ابن مسعود او ابن عباس فرمایي چې آدم علیه السلام خلیفۃ الله، هغه په ځمکه باندې د الله تعالی احکامات پوره کول واله و، قانون نافذ کول واله و. نو د انسان پوره جنس ولې الله تعالی جوړوي؟ چې زه په ځمکه باندې خپل خلیفه یعنی نائب جوړ کړم. د دې مطلب دی چې زموږ ځمکې ته د راتلو څه مقصد دی؟ نو زموږ دنیا ته د راتلو مقصد فن نه دی او نه انجویمنټ و. موږ ته د مزو چرچو دپاره موږ نه یو پیدا شوي، او موږ خلکو ته چې څنګه د فارغېدو موقع میلاو شي نو انټرټینمنټ کوو. او زموږ د ژوند مقصد صرف انټرټینمنټ دی. اوله محنت وکړي، کار وکړي، خپل دماغ ښه استعمال کړي، او د هغې نه پس بیا پارټیز. او دا زموږ ژوندونه دي. بیا پاسي او کار کوي او بیا مزې کوي، او په دې طریقه موږ خپل ژوندونه تېروو. نو موږ د دې دنیا د پاره نه یو پیدا. زموږ د ژوند مقصد دا دی چې د الله تعالی احکامات نافذ کړو په دنیا کې. چې فرشتو واورېدل نو هغوی وې اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اے الله ته به جوړوې په دې کې پسو کې په ځمکه کې من څوک چې یفسد فيها فساد به کوي، ويسفك الدماء او هغوی به وینه تویوي، یعنی قتلونه به کوي، فسادونه به کوي. اوله درته زه د فساد معنی بیانوم. فساد وایي د الله تعالی نافرمانۍ ته، شرک ته، د الله تعالی احکامات ماتول. او دا یسفک دماء څه شی دی؟ وینې تویول، یو بل قتل کول، جنگ جګړې کول. نو فرشتو ته څنګه پته وه چې انسان خو لا پیدا شوی نه و؟ نو تاسو هم سوچ کوی او غور فکر کوی په دې خبره باندې، هغوی ته څنګه پته وه؟ هغوی ته خو د غیبو پته نه وه. نو داغه ولنای وجدا دا چې 2000 کال مخکې په دنیا کې جنات وو او جناتو به ډیر زیات فسق او فجور کوو، قتلونه به کول، جنگ جدل به کوو او هر څه به خرابول. چونکه هغوی ته د جناتو په باره کې پته وه، نو هغوی وی چې دوی به هم داسې کوي. ټیک ده، دویمه وجه یې دا وه چې کله هغوی ته وویلی شو چې خلیفه جوړوم، نو د خلیفه لفظ نه هغوی ته پته ولګېده چې خلیفه خو به په ځمکه باندې اصلاح کوي، د الله تعالی احکامات به نافذ کوي، یعنی داسې کارونه به کوي چې فساد به بالکل ختم کړي. د دې په باره کې ظاهره ده چې د اختیار چې د دوی سره به اختیار وي او یو طاقت ضرورت به وي دوی ته، او چې کله د هغوی سره اختیار او طاقت راشي نو بیا خو هغوی دا اختیار په غلطه طریقه سره استعمالولی شي. هغوی خو به زموږ په شان نه وي چې الله تعالی ورته څه وایي نو هغسې به کوي. چې د هغوی سره قوت وي او د هغوی سره طاقت وي نو هله به هغوی مسلې حل کوي، او د دغه طاقت په ذریعه به هغه ټول قانون هغوی نافذ کوي. نو د خلیفه خو هم دغه رول وي چې هغه به په دنیا کې صلح او اصلاح کوي. نو هغوی ته دا اندازه وشوه چې دلته خو به غټه مسله جوړه شي، فساد به شروع شي، جنگ جدل به وي، جنګونه به وي، قتلونه به وي. نو دلته د دې سوال ته وګورئ، او په تیرو آیاتونو کې کفارو هم یو سوال کړی و په 16 آیت کې چې الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. نو داغوی په سوال کې داغوی په سوال باندې الله تعالی خفه شو، لیکن د فرشتو په سوال باندې الله تعالی نه دی خفه شوی چې دا تاسو څنګه سوال کوئ، ځکه چې فرشتې داسې تپوس نه کوي چې الله تو داسې ولې کوې. الله تعالی دې موږ ټول معاف کړي، یا الله تعالی، یا الله موږ له هدایت راکړه. زمون مسلمانان وای چې الله داسې ولی ویلی دی، الله والی داسې ولی وکړل، الله زما سره ولی داسې وکړل. دا اعتراض په انداز کې خبرې کوي. دا سوال نه وي یعنی چې زما سره ولی الله تعالی داسې کوي، صرف زور ته یا ولی زور ته یاد شوی وم، یا صرف زیلی دلی وم. نو فرشتو هیڅ داسې اعتراض نه وکړی، هغوی د حکمت زده کولو دپاره تپوس کړی و. یعنی چې کله انسان د حکمت دپاره تپوس کوي چې زه نه پوهېږم، تو ما پوهه کولی شي چې دلته الله تعالی څه فرمایلی دي، نو هغسې سوال کول ټیک وي. لیکن چې انسان نقطه چینی کوي نو داسې نه وي ټیک. نو په سوال کې فرق وي. ځینې خلک د نقطه چینۍ او اعتراض کولو دپاره سوال کوي، هغوی په الله تعالی باندې تنقید کوي. څوک سوال کوي د ځان پوهه کولو دپاره. اوس تاسو پوهه شوئ چې کوم قسم سوال کول جایز دي او کوم قسم ناجایز وي. هغه سوال نه و بلکې هغه اعتراض و. نو د سوال کولو هم آداب دي. اوس تاسو ګورئ چې دلته هغوی دا وی، نو هغوی په دې خبره ځان پوهوه، او بل د هغوی د کومې خبرې فکر و؟ د هغوی سره هغوی وی چې د الله تعالی نافرمانی و نشي په ځمکه باندې. تاسو ته پته ده دا فرشتې د الله تعالی ډیر غټ تعظیم کوي، ډیر زیات. دا خو سوال نه پیدا کیږي، چې هغوی دې د الله تعالی نه تپوس وکړي چې ته انسان ولی پیدا کوې، ځکه چې الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دي لا یسأل عما یفعلو، چې څوک د هغونه هیڅوک سوال نشي کولی. لا یسأل عما یفعلو، چې د هغونه هیڅوک سوال نشي کولی. هغه چې څه کول غواړي نو کولی شي. وهم یسألون، او د هغوی نه سوال کیږي. د بنیان نه به الله تعالی سوال کوي چې تا ولې داسې کړي وو. د الله نه څوک تپوس نشي کولی چې الله تا ولې داسې کړي دي. دا خو نن اختیار ورکړی شوی دي، جبې کلاو دي، هر بنده خپله مرضي ده، لګیا دی، خبرې کوي. چې خولې له څو راځي نو هغه وایي، او د قیامت په ورځ چې کله جبې بندې شي نو هر انسان به بیا پوه شي. دا خو الله نن انسان له لږ شان اختیار ورکړی دی، ځکه خو هغوی داسې خبرې کوي. لیکن داغونه خو هیڅ څوک تپوس نشي کولی، د هیچ چا هم مجال نشي چې داغونه تپوس وکړي. او نه دا د چا حق دی چې دا غونه تپوس وکړي چې تا ولې داسې کړی دي. دا ژوند خو الله تعالی موږ له را کړی دی چې هغه څو کول غواړي نو کولی شي. لکه زمون یو کور دی چې موږ په کې څو کول غواړو نو کولی شو. که څوک وایو چې دا خو زما کور دی چې زه په کې څو کول غواړم نو کولی شم، نو د الله تعالی مرضی ده چې هغه د خپلو انسانانو سره څو کول غواړي نو کولی شي. فعال لما يريد په سورة البروج کې راځي چې الله تعالی څو غواړي نو کولی شي. ژوند هغه را کړی دی چې هغه څو کول غواړي شي نو کولی شي. زمونږ هیڅ اختیار نشته، مونږ خو بې وسه یو. خپله بې وسي مو ولیده چې زمونږ د ژوند هر څو چې دي د هغو په لاس کې دي او زمونږ انجام هم. نو فرشتې په الله تعالی باندې اعتراض نه کوي او نه سوال کوي. هغوی وایي چې یا الله، موږ خو پوهیږو نه چې په دې کې څه حکمت دی. که تی د عبادت لپاره پیدا کوي نو نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، نو موږ خو الرډي ستا تسبیح کوو او ستا تقدیس بیانوو، ستا پاکي بیانوو. او تاسو ته پته ده چې فرشتې خو هر وخت کار هم کوي او که د هغوی ډیوټي وي نو ډیوټي هم کوي او د ډیوټۍ سره سره هغوی ذکر یعنی تسبیح هم کوي. ځینو فرشتو ډیوټي دا وي چې هغوی له د هواګانو ډیوټي ورکړی شوي وي، د چا د وریځو ډیوټي وي او د چا د رزق ډیوټي لګېدلې ده. نو هغوی ټول وخت تسبیحات کوي د الله تعالی ټول وخت او هغوی نه ستړي کېږي. نو هغوی وایي چې ای الله، موږ خو تا الرډي ستا تسبیح کوو او تقدیس دې کوو. تقدیس څه شی دی؟ یعنی ستا پاکي، چې ته د هر عیب نه پاک یې، د شرک نه پاک یې، د هر کمی نه پاک یې، د هرې کمزورۍ نه پاک یې. نو تقدیس نفي دی، یعنی د الله تعالی د شان خلاف چې هر قسم صفت دی نو هغه نفي کوي، هغه نیګیټ کوي، یعنی هغه رد کوي. او تسبیح څه شی دی؟ دا الله تعالی پاکی ده، په دې کې اثبات دی، یعنی دا مثبت خبره ده، اعتراف دی چې ای الله تو پاکی ته اوچت ذات یې، یعنی دا هغه اوچتوالی بیانیږي. مثبت خبره، پازیټیو خبره کیږي. تو یوازې یې، تو رزاق یې، تو رحمان یې. نو دا تسبیح ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په رکوع او سجود کې چې کومه تسبیح کوله چې سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم، په ځای به هغوی دا هم وی سبوح قدوس رب الملائکة والروح، او سبوح او قدوس الله دی، سبوح قدوس رب الملائکة والروح. نو فرشتو به وی چې یا الله، موږ خو ستا الرډي تسبیح کوو. نو د عبادت هم بیا ستاسو ضرورت نشته، او د دوی سره خو به اختیار وي. او چې کله چاته اختیار میلاو شي نو هغوی خو بیا دا اختیار غلط استعمالوي. نو الله تعالی وفرمایل قال اني اعلم ما لا تعلمون، چې ای زما فرشتو، ما ته د هغه هر څه پته ده، د کومو چې تاسو ته پته نشته، تاسو نه پوهیږئ او ما ته پته ده. نو اوس فرشتو سو ارګومنټ شروع نه کړو چې ای الله، تا ته څنګه پته ده؟ موږ ته ټوله پته ده، زموږ سره ډېر علم دی. د الله تعالی سره هیڅ داسې خبره نه ده کړې. او بیا به په مخکې آیتونو کې موږ وایو انشاءالله چې سو داسې خبرې وي چې هغوی اعتراف وکړو او خپله خبره یې ومنله. او دلته هم الله تعالی د هغوی سره د مشورې کولو دپاره خبره نه ده کړې، هغه یې صرف خبر کړي دي چې زه یو مخلوق جوړوم. ځکه چې ګورئ په دنیا کې به یو قانون چلیږي، لکه ژوند، مرګ، رزق، وریځې، اوبو. او دا نظام به الله تعالی فرشتو ته حواله کوي او دا هر څه به هغوی چلوي. نو الله تعالی هغوی خبروي، سو اجازه ترینه نه اخلي او نه ترینه مشوره غواړي چې تاسو ووایئ چې وکړم او کو نه کړم. نه، الله تعالی ته د هیچ چا د مشورې ضرورت نشته او نه ورته د اجازت ضرورت دی. نو الله تعالی فرشتو ته وفرمایل چې زه علم لرم او تاسو نه پوهیږئ، تاسو ته پته نشته. زمونږ خو وړوکی عقل دی او الله تعالی ته د ډیرو حکمتونو پته ده. زه تاسو ته یو څو خبرې کول غواړم چې هغه کوم سیزونه وو چې هغوی ته پته نه وه. په حدیث کې راځي چې د صبح صادق په وخت کې کومې فرشتې راځي او د مازیګر په وخت کې ځي، او بیا د شپې فرشتې راځي او د هغوی ډیوټي وي، او د سحره پورې شفت بدلیږي. دوه ځله دا شفت د فرشتو بدلیږي، سحر او مازیګر. کومې چې راځي نو هغه وخت نو هغه وخت هم او کوم چې لاړ شي نو هغه وخت هم دا فرښتې خلک د سحر او مازیګر په منځ باندې ویني او چې هغوی کله الله تعالی له لاړ شي نو الله تعالی ترین ته پوس کوي چې کله تاسو لاړی نو هغوی څه کول حالانکه الله تعالی ته پته ده او چې تاسو د هغوی نه راغلی نو هغوی په کوم حالت کې وو نو الله تعالی فرښتو ته وایي چې ما ته پته ده او تاسو ته پته نشته او د دې کار د الله تعالی فرشته او د دې کار د پاره الله تعالی فرشته را ولېږي چې لاړ شي او وګوري او د عرفات په ورځ چې کله الله تعالی خپل بندیان وویني نو الله تعالی فخر کوي د فرشتو په مخ کې چې وګوري زما بندیانو ته ځکه چې فرشتو ته خو پته نه وه فرشتو ته خو دا پته نه وه چې د دې انسانانو به پیغمبران راځي په دوی کې به پیغمبران راځي په دوی کې به اولیا راځي صالحین به راځي فرشتو ته دا هم پته نه وه چې هغوی به د الله دپاره خپل ځانونه قربانوي مطلب شهیدان کېږي به فرشتو ته پته نشته چې دوی به بغیر د لیدو نه ایمان راوړي خپل هر څه به قربانویلو ته تیار شي فرشتو ته دا هم پته نه وه چې ځینې به داسې خلک وي چې هغوی به د الله تعالی په محبت کې لیونی وي او ځینې به هم وي چې هغوی به د شپې پاسي نو د هغوی جانمازونه به لامده وي د هغوی اوښکې به بهیږي او داسې به هم خلک وي چې هغوی به په ځمکه باندې راکاږي او د هغوی د خولې نه به احد احد وځي او داسې لیونی به هم وي د الله په محبت کې او داسې به هم وي چې د سحر نه واخله د ماښام به پورې به په خوله کې هم ایسم ناچوي روجې به نیسي او د اوبو قطره به او یوه نوړی به خولې له نه وړي وږې به وي او وایي به وي چې الله ستا د پاره مې روجې نیولې ده او داسې به هم وي هغوی او د الله د رضا د حاصلولو باره د خپل خواهشاتو په مرۍ به زور کوي چې الله زما خواهش به نه وي خو د هغه رضا به کوم چې هغه زما نه سو اکسپیکټ کوي او داسې به هم وي چې د هغوی به ټمپټیشن وي په دنیا کې به اوسي دنیا به ځان طرف ته راکاږي لیکن هغوی به بیا هم الله تعالی نه هېروي د هغوی یاد به یې په سینه پورې لګولي وي او داسې به هم وي چې په پابندیانو کې به اوسي او د پابندۍ ژوند تېرولو ته به تیار شي حالانکه هغوی ته هر شی به اویلیبل وي هغوی به ځان منع کوي چې یا الله تو را ناراضه شي او داسې به هم وي چې د الله تعالی د رضا د پاره به د غم ګوټ د صبر سره اوسکي او داسې به هم وي چې هغوی به د غصې په وخت کې خپل ځان کنټرول کړي خپل غصه به اوسکي خپل ځان به په قابو کې ساتي او داسې به هم وي چې هغوی به مجبور او بېوسه وي او د مصیبت په وخت کې به خپل لاسونه اوچتوي او د الله تعالی نه به غواړي او داسې به هم وي چې د خپل غم قصه به الله تعالی ته کوي او داسې به هم وي چې هغوی به خپله مرضي پرېږدي او د الله تعالی په مرضۍ باندې به چلیږي او داسې به هم وي چې په خپله مرضۍ به د الله تعالی د مرضۍ مطابق کړي یعنی د هغو په رضا به خوشحاله وي او داسې به هم وي چې د هغوی ټول د ژوند مقصد به دا وي چې الله تعالی راته یو ځل ووایي چې یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هغوی به اوسي د دې دپاره چې یو ځل دا خبره واوري داسې به هم وي او داسې به هم وي چې هغوی به په سولۍ باندې وخیږي یعنی پانسي اغستو ته به تیار شي او وایي به چې رب ابني لي عندك بيتا في الجنه اے الله د خپل ځان سره ماله کور راکړه په جنت کې او داسې به هم وي چې هغوی به ژوندي وي او هغوی به مسله شي یعنی د هغوی د جسم حصې به کټ کړي شي او بیا به هم د هغوی په خوله باندې صرف د الله نوم وي او داسې به هم وي فرشتو ته سو پته وه چې داسې لیونی به هم وي او دا هر څه فرشتې نه شي کولی هغوی وایي که نه چې اے الله موږ ستا تسبیح خو کوو موږ ستا تقدیس خو بیانوو لیکن د انسانان به هغه وي چې د دوی به خواهشات وي ارمانونه به یې وي ټمپټیشنز به وي ورسره زړه به یې کېږي هغوی به په دې دنیا کې نه اوسي انسان به هغه وي چې د هغو نفس به هغه لمسوي دا غو سره به جذبات وي او هغه به په انسان زورور وي، خواهشات به داسې وي چې هغه به په انسان باندې زورور وي، او دا غو سره به اختیار وي چې څو کول غواړي، کو غواړي نو مني او چې نه غواړي نو نه به مني، کو غواړي نو د الله ذکر کولی شي، کو غواړي نو لغړ هم ګرځېدی شي. د انسان سره به اختیار وي، هغه به الله نه وي لیدلی او نه به یې د غیب و دنیا لیدلی وي، بیا به هم د الله تعالی په حکمونه داسې مني لکه چې الله تعالی مخامخ ګوري. د هغو سره به ضرورتونه وي، د هغو سره به د ضرورتونو پوره کولو دپاره لارې هم وي، حلالي به هم وي، حرامي به هم وي، خو هغه به بیا هم حلاله لاره واخلي. د دې ټولو هر څو فرشتو ته پته نه وه، هغوی خو نه وږي کېږي، هغوی په لوږه څه پوهېږي او نه هغوی تنده پېژني، په روژه باندې هغوی څه پوهېږي، هغوی ته نشته پته، هغوی ته د اولاد د محبت هم پته نشته چې د هغوی دپاره انسان څه سونه کوي، هغوی ته د خواهشاتو هم پته نشته چې دا لا څه دي، چې دا لا دننه پیدا کېږي او په انسان باندې کارونه کوي، هغوی ته دا هم پته نشته چې غصه څه شی دی، هغوی په دې نه پوهېږي چې د چا جدایي څنګه وي او د جدایۍ غم څنګه وي، هغوی ته څه پته ده چې غم څه شی دی، هغوی ته څه پته ده چې اختیار ملاوېدل څومره غټ امتحان دی، هغوی نه پوهېږي. هغوی که عبادت کوي نو هغوی ته د دې نه علاوه هېڅ پته هم نشته، کو هغوی فرمانبرداره دي نو د هغې وجه دا ده چې هغوی له نافرماني نه ورځي. لیکن انسان داسې نه دی، د هغوی سره ټول اختیار دی، مکمل اختیار، د هغوی سره خواهشات دي او په هغوی په داسې حالاتو کې بیا هم د الله تعالی فرمانبرداري کوي، نو بیا هغوی د الله تعالی محبوب شي، ځکه خو الله تعالی هغوی له په انعام کې جنت ورکوي. هغوی هلته دا هر څه پروف کړل په دنیا کې، کوم ځای دا هر څه او د فرشتو د مخالفت کولو هیڅوک نشته، نه د هغوی دشمن شته چې هغوی ولمسوي، نه ورسره نفس شته او نه شیطان، نه د هغوی څوک مخالفت کولو واله شته، نه د هغوی سره داسې ماحول دی چې په هغې کې دومره اټریکشن دی. او چې کله انسان په دې هر څه کې اوسېږي او بیا هم د الله تعالی فرمانبرداري کوي، نو هغه د الله تعالی داسې خوښ وي. نو ځکه چې انسان کله تسبیح کوي نو هغه د فرشتو د تسبیح نه زیاته وي، د هغوی سره اختیار دی، که هغوی وغواړي نو خاموشه کېناستی شي، هغوی ته خو څوک نه وایي چې تاسو تسبیح ولې نه کوئ، د هغوی سره اختیار دی چې د الله پاکي بیان کړي او کو نه بیانوي، د هغوی سره اختیار دی چې کو د الله حکم مني او کو نه مني. د فرشتو سره خو داسې نشته، هغوی خو نه پوهېږي، چې پسو الله پوهېږي او واقعي. بیا الله تعالی فرشتو ته ښیي چې وګورئ زما بندیانو ته، وګورئ چې زما دا بندیان څنګه دي، سبحان الله، داسې بندیان جوړ شئ چې الله در باندې فخر کوي، چې الله فرشتو ته ووایي چې وګورئ دا دي زما هغه بندیان، هغه ما چې تاسو ته ویلي وو چې انی اعلم ما لا تعلمون، هغه بندیان جوړ شئ او دا خبره ثابته کړئ. او الله تعالی دې مونږ ټول داسې جوړ کړي، ځکه چې په مونږ کې خو طاقت نشته او زموږ سره ډېر غټ شیطان لګېدلې دی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون